آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیرو قدر
کو السلام علیکم. زه شافیا سرداریم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د هسپانی پولیسو د بارسلونا د پرونی ورځې د ټوریستي پیښې په الزام دوه تنه نیولی دي. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویل چې د امریکا حکومت دې ته نږدې شوی چې د افغانستان په باب په نوې ستراتیژۍ فیصله وکړي. او د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ملیشو په ضد د جنگ په وخت کې حکومتي قواوو ملکیان کړولي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د هسپانی پولیسو په بارسلونا کې د پنج شنبه دروازې د ټوریستي حمله په الزام دوه تنه زندانی کړي دي. پولیسو ویلی دی چې یو واګون موټر په ډیر سرعت د ښار په یوې داسې سیمې کې چې هلته ډیره ګڼه ګوڼه وه په پیاده رو کې په خلکو ورغې او په دغې پیښې کې دیارلس تنه مړه او د سلو نه زیات زخمي شوي دي. د داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه حمله سخته غندلې او ویلی دی چې امریکا به د مرستې دپاره هر هغه څه وکړي چې ورته ضرورت وي. د برتانیې د صدر اعظم تریسا می او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون په شمول د اروپایي ملکونو ډیرو مشرانو دغه ټوریستي حمله سخته غندلې ده. په همدې توګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه ټوریستي پیښه غندلې او د دغې پیښې د قربانیانو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دغه پیښه غندلې او وایي چې مدني نړۍ باید د ټوریزم په ضد په ګډه مبارزه وکړي. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت دې ته نږدې شوی دی چې د افغانستان دپاره په داسې نوې ستراتیژۍ فیصله وکړي چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه اوږده جګړه پای ته ورسوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د خپل مرستیال مایک پینس او د ملي امنیت د خپل ټیم سره په نوو لارو چارو بحث وکړي چې څنګه دغه شپاړس کلن جنگ نور ختم کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته د صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي. همدا اوس امریکا په افغانستان کې 8,600 تقریبا 15,000 عسکر لري او هلته هغوی د روزنې او د مشورو په کارونو کې مرسته کوي. د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ملیشو په ضد د جنگ په وخت کې حکومتي قواوو ملکیان کړولي دي. د موصل د ایالت د ولی نطاق سعد الهدیتی ویلي دي هر هغه چا چې د موصل په ښار کې ملکیانو باندې ظلم کړی وي هغوی به قضایي دفترونو ته معرفي شي تر څو عدالت په ځای شي. هغه الهدیتی وایي یوه کمیټه جوړه شوې ده او د دغې کمیټې غړو ته دې وظیفه سپارل شوې چې په دې باب تحقیقات وکړي چې د موصل د ښار د نیولو د عملیاتو په وخت کې په ملکي خلکو د مسؤولو کسانو د ظلم او د ستم په باب پوره معلومات راغونډ کړي. د امریکا د فوز یو اعلامیه وایي چې د سومالیې په جنوب کې په یوې هوایي حملې کې د شباب د افراطي ډلې اووه تنه غړي وژلي دي. دغه اعلامیه وایي چې دغه هوایي برید د سومالیې د قواو په همکارۍ د شباب د ډلې په غړو شوی دی. دا شباب افراطي ډلې چې د القاعده ټوریسي ډلې سره اړیکې لري د 2000 کال راهیسې د سومالی د حکومت د چپه کولو هڅې پیل کړې دي. د پیو په نامه د تحقیقاتي مرکز په یوه تازه سروې کې ویل شوي دي سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړه د نړۍ په خلکو کې دومره زیات محبوبیت نه لري، مګر بیا هم په دغې سروې کې د 26 ملکونو نه په 22 ملکونو کې خلکو چې په هغې کې د المان، مکسیکو، جنوبي کوریا او جاپان خلک هم شامل دي وایي چې دوی نسبت ډونالډ ټرمپ ته په پوتین زیات اعتبار لري. په 14 ملکونو کې خلکو چې په هغې کې د استرالیا، کاناډا، برطانیې، هند او د پولینډ خلک هم شامل دي وایي چې دوی په ښاغلي ټرمپ نسبت پوتین ته زیات اعتماد او اعتبار لري. په خپله په امریکا کې 53% خلک نسبت پوتین ته په ښاغلي ټرمپ زیات اعتبار لري. داو خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ ودې رپورټ ته. په زابل کې د کابل کندهار د لویو لارو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییز بریدونو کې 8 تنه پولیس او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري چې له کندهاره راستولی.
د زابل سیمیز مقامات وایي چې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت هڅې زیاتې کړي چې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د کلات په ختیځ کې د ترنک په سیمه کې د لویو لارو د ساتنې د پولیسو پر مرکزونو د تیرې شپې جګړې یو ځل بیا د غاندېشنې زیاتې کړي دي. د زابل د پولیسو د عملیاتي کنډ کمانډان سمنوال محمد اسیب توخی وایي چې د تیرې شپې څخه بیا د نن ورځې د سهار تر څلورو بجو پورې د پولیسو او بریدکوونکو وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جګړې دوام درلودې. نوموړي زیاتوي چې پولیسو د یادې لارې د امنیت ساتلو لپاره خپل تدابیر زیات کړي او د وسلوالو سری حملې پر شا تمبولي.
ټول افغانستان په سطح په زیرو نقطه له کلات څخه تر غزنی پورې دا منطقه د دې اراضي ډېره ګډوډه ده. دښمن په ناپه ده. دلته دوی ډېر قوت استعمالوي. په دې خاطر دوی کوشش کوي چې ډېر فعالیتونه ولري. په هغه برسېره که دښمن د دا منطقې یا له بلدیاته کار اخلي یا له اراضي په دوو ټولو نقطو موږ هم پوه یو. د دښمن د زور نقطه هم موږ ته معلومه ده. انشاءالله داسې مشکل
بلی خواته د زابل ولسی اساسي تور پوری کوي چې د افغانستان گاونډیانو او د سیمې جنونور هیوادونو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خپل مرسي زیاتې کړي او د عمل منفیاته ساتو له منځړولو ته هڅي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان په ځانګړي ډول د زابل د شمول زو ولسوالي او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرشه 25 کیلومتره پرانستې لارې ته ګوتنیسي چې د نوموړي په وینا مرکزی حکومت یې د تړلو لپاره هیڅ نظامی تشکیل نه دی ګمارلی. نوموړی پر ډیورنډ کرشه دغه پرانستې برخه د مرکزی ولایتونو د امنیت لپاره هم لوی ګواښ بولي.
د طالبانو یو عمومي لار چې هغه د شمال او د پاکستان ترمنځ وسلي هغه پر زابل تیره سوې ده. ځینې وخت خارجي طالبان یا د داعش په نامه یا د القاعده په نامه راځي د زابل پولیسوالۍ کې ځای پر ځای کېږي، خو دوی بیرته ځي د افغانستان شمال ولایتو ته، ځکه پر زابل باندې عمومي دروازه د پاکستان نه خلاصه ده. 30 کیلومتره ساحه ده. هلته یوه پوسته هم نشته، یو سرحدي عسکر هم نشته. هغه د دوی پر مخ باندې بالکل خلاصه ولاړه ده. دعوت له دې لارې ټول اکمالات د ټول افغانستان د دې لارې
د کابل کندهار د لوی لارې 180 کیلومتره برخه د زابل حدود څخه تیره سوې چې د کلات او غزنی ترمنځ برخه د زراعتي باغو او ځنګلونو له کبله تر ټولو د لوړ تهدید سره مخ ده. پر دې لار نامنیو د کابل جنوب او غربي ولایتونو ترمنځ د تلونکو مسافرو تګ راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. وسلوالو طالبانو په کلات کې د کابل کندهار د لوی لارې د جګړې مسؤلیت منلی او پولیسو ته د درنې مرګوبلې د اړولو ادعا کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پاکستان د امریکا لخوا د حزب مجاهدین ډلې چې د کشمیر په سیمه کې تر ټولو لویه ترهګره ډله ده د بهرنیو ترهګرو په لیست کې شاملول غندلی دي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې اسلام آباد د امریکې فیصلې ناهیل کړې دي. هغه وویل چې کشمیر په نړیواله توګه په دې پیژندل سوې سیمه ده چې پاکستان او هندواړه پر د ملکیت ادعا لري او د ملګرو ملتونو شورا په دغه مسله پریکړه لیک هم صادر کړی دی او د لسیزو څخه د پلي کېدو انتظار باسي. هغه وویل د کشمیر د اوسیدونکو د ازادۍ لپاره او یا کلنه مبارزه قانوني مبارزه ده. د کشمیرانو د ازادۍ غورځنګ ته د ترهګرۍ نوم ورکول د منلو وړ اقدام نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د حزب مجاهدین ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې واچوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه اقدام هدف یې دا دی چې د دغې ډلې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د مالي مرستو مخه ونیول سي. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې حزب مجاهدین د ګڼ شمیر حملو مسؤلیت منلی دی چې یوه پکې په کشمیر کې په 2015 کال کې بمي چاودنه وه چې 12 تنه پکې زخمي سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې څخه وروسته به د حزب مجاهدین د ډلې په امریکا کې شتمنی کنګل سي او څوک ونه کړی سي چې د امریکا څخه د ډلې ته پیسې واستوي او ورکړه راکړه ورسره ولري. په مظفر آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فیصلې په خلاف په سلګونو خلکو مظاهره وکړه. مظفر آباد د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر پایتخت دی. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکي ډلې مشر میر وایز عمر فاروق هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فیصله غندلې ده او وایي چې هغه کسان چې د هند د قبضې په خلاف د ازادۍ لپاره جنګیږي تهرهګر نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان د اوبو د بندونو د نړیوال کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی او دا چې د دې کمیسون غړیتوب د افغانستان سره د اوبو د ښه مدیریت په برخه کې څومره مرسته وکړي او په کومو معیارونو دا غړیتوب ترلاسه کیږي. د اوبو او برښنا وزارت د اوبو د برخې مرستیال داود قزیزاده آشنا رادیو ته دا سوال.
مننه. د لویو بندونو نړیوال کمیسیون تقریبا 101 هیوادونه پکښې غړیتوب لري. څلو کالو را په دې خوا چې څه بندونه جوړ شوي د دې بندونو د تجاربو ټول اسناد په هغه کې د هغوی سره موجود دي. د دغه تجربو په اساس باندې دوی شپږ ویشت تخنیکی او مسلکی کمیټې لري. په دغه ملکو کې چې هر څوک غواړي چې لوی بندونه جوړ کړي نو د دغه کمیسون سره یې شریکوي. دغه کمیسون ورته مشورې ورکوي، تخنیکي او مسلکي مشورې ورکوي. تاسو معلومه ده چې په دنیا کې تقریبا 50,000 لوی بندونه موجود دي او 1,000,000 کوچني بندونه موجود دي.
د اوبو د بندونو د نړیوال کمیسون غړیتوب په افغانستان کې د اوبو د ښه مدیریت په برخه کې څومره سوکي؟
بله، د بندونو یو دقیقې او علمي مطالعې ته ضرورت وي چې دا بندونه د دې په یواز چې ګټه ورسوي تاوانونه یې هم باید وسنجول شي. په همدې خاطر باندې افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت کوشش وکړي چې د دغه نړیوال کمیسیون عضویت ترلاسه کړي او په دغه عضویت باندې به موږ چې خپل بندونه جوړوو د دوی سره به مشوره کوو. د دوی په مشوره به جوړوو چې د یوې خوا نه زموږ بندونو مسؤلیت تامین شي او خلکو ته په آینده کې زیان ونه رسیږي، او د بله طرفه کومې پیسې چې موږ په دې بندونو باندې مصرفوو دا په سمه توګه او په تخنیکي ډول مصرف شي.
بله، په کوم اړخ کې به تاسې د کمیسیون د غړیتوب نه ګټه واخلئ؟
موږ به ډېره زیاته په تخنیکي مسایلو کې د دې کمیسیون نه ګټه اخلو، ځکه تاسو ته معلومیږي آب و هوا تغیر د اقلیم چې دی دغه تغیر د اقلیم د اوبو پر منابعو باندې هم اثر اچولی دی او اثر اچوي. همدارنګه چې د اوبو پر منابعو اثر اچوي، د اوبو پر منابعو باندې چې موږ ساختمانونه جوړوو هغه ساختمانونه هم باید په دقت سره وڅېړل شي، د هغه مطالعات وشي. په دغه مطالعاتو کې به دا کمیسیون زموږ سره کومک کوي په تخنیکي اړخ کې چې زموږ بندونه چې موږ جوړوو دا باید زیان ونه رسوي زموږ محیطي زیست ته او زموږ آینده ایکولوژي ته. موږ غواړو چې د اوسه نه دې ته باید پیشبینه وسو او د دوی تخنیکي او علمي او همکاري را جلب کړو او هغه تجربې چې سل کلنه تجربه د دوی سره موجوده ده د هغې نه ګټه واخلو.
بله، افغانستان دا مهال څومره دا ظرفیت لري چې د دې کمیسیون د غړیتوب نه ګټه واخلي؟
افغانستان اوس ان شاء الله دا ظرفیت لري. همدغه غړیتوب هم چې موږ اخیستې دي موږ ور د دې په دغه غونډو کې تر اوسه پورې برخه نه ده اخیستې مستقیما. دا موږ ورته پیشنهاد کړی وو نو دوی موږ ته په غیاب کې عضویت راکړي.
ښه، افغانستان خپل د اوبو د مدیریت په برخه کې یا د اوبو د بندونو په برخه کې یا هغه معیارونه چې باید د دې کمیسیون عضویت ترلاسه شي هغه څومره پوره کړي وو؟
موږ دا معیارونه دا دي چې موږ څومره بندونه په پلان کې لرو، موږ د دې بندونو کم مراحل هغه ابتدایي مراحل طی کړي دي، د بعضو مثلا تخنیکي مطالعات د امکان سنجۍ مشکلې دي، د بعضو ډیزاینونه مشکلې دي، بعضی موږ ساختمان ته پر ساختمان باندې هم داسې دن اوس په افغانستان کې بندونه پر ساختمان باندې جوړېږي. تاسو خبر یاست په موده مخکې د سلما بند جوړ شو، اوس فعلا کمال خان پر بند باندې کار شروع دی، دا اوس فعلا د بخش آباد بند مطالعات کیږي او داسې نور بندونه چې موږ لرو. نو دا ظرفیتونه همدغسې جګیږي چې د دغسې بینالمللي ادارو سره زموږ تماسونه وي، زموږ پکې عضویت وي، موږ د هغو څخه مشورې اخلو، ظرفیت هم په عین زمان کې ورسره جګیږي.
ډېره مننه کوم ودا.
مننه ستاسو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د جنوبی کوریا ولسمشر اعلان کړی چې لخپل گاونډي شمالي کوریا سره به جګړه ونه کړي. د جنوبی کوریا حکومت ویلي چې د امریکا په شمول هیڅ هیواد نشي کولای چې د جنوبی کوریا له اجازه پرته پر شمالي کوریا برید وکړي. د بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیو مشر سټیف بینن پر شمالي کوریا نظامي برید رد کړی دی.
د شمالي کوریا د پارونکو نظامي اقداماتو پر وړاندې د داخلو هیوادونو ډیپلوماټیکي منډې تړلې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این چې تازه له کار څخه سل ورځې پوره شوې دي، تما خودلې چې شمالي کوریا لږ تر لږه د خپلو توغندیو آزمایښت بند کړي.
که لک تر لک شمالی کوریا اضافی پارون کی اقدامات بند کړي، باور داده چې د خبرو اترو لپاره به زمینه جوړه شي.
ولسمشر مون په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې روان جنجال په ډیپلوماتیکو هڅو حل کړي، ویلي چې دای به شمالی کوریا ته خپل استازي واستوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شزې د ټولنیزې سولې پر اوستو کې څه رول لري؟ شزې څنګه په دې وپوهیږي چې د دوی رول د سولې پر اوستو کې ډېر مهم دی؟ د دې او نورو پوښتنو جواب د امریکا ژغ آشنا رادیو سره د نورستان ولایت د ښځو چارو رئیس زاهدې فیضان په مرکه کې واورئ.
په ټولنیزه سوله کې ښځې څه رول لوبولی شي؟
په صلح کې هم ښځې ډېر رول لوبولی شي، حتی چې د کورنۍ د اولادونو تربیه، د کورنۍ تربیه همداسې په جامعه کې دغه بعضې د ناوړه دودونو په هکله چې خپل اولادونه یا بچیان یا ورونه کوم ناوړه کار وکړي، نو هغه مور خور کولی شي چې هماغې مخنیوی وکړي او هغې ته سالمه تربیه ورکړي او ښه دوی ته زمینه سازي وکړي د ښه کار دپاره، د ښه تعلیم دپاره.
تاسو خو وایئ چې د ښځې رول په ټولنیزې سوله کې ډېر مهم دی او مهم رول لوبولی شي، خو ښځه څنګه پوه شي چې زه په ټولنه کې دومره مهم رول لرم او څنګه یې ولوبوي؟
نو شابه خوري ډېر زیات مننه. اولنۍ ښځه د خپل کورنۍ نه د خپل اولادونو د تربیې نه کولی شي چې هغه ښه رول ولوبوي. او بیا همدغه چې که چېرته یو مور ښه تعلیم ولري، ښه دغه ولري، نو پوهه ولري، هغه کولی شي چې جامع ته هم راشي چې د نور د په کلي او په جامعه کې هم ولس ته خدمت وکړي. نو ښځه ډېره مهمه ده چې د صلح په برخه، د سولې په برخه کې چې یوازینی شخص چې ده د کورنۍ تکمیل کوونکی هماغه ښځه ده، مور ده، خور ده چې په ټولنه کې خدمت کوي او د خپل اولادونو تربیه او همدغسې د ټولنې په خدمت کې بوخته وي.
مثلا یوه مور څنګه خپل رول لوبولی شي؟ د کوم ځینه دوی آګاهي پیدا کړي؟
مور کولی شي چې هماغه کلیوالي سیمه کې خپل اولادونو ته ښه تربیت ورکړي او ښه روزنه ورکړي، دې ته وهڅوي چې خپل بچیان تعلیم ته ولیږي، مکتبونو ته ولیږي، دوی ته هغه زمینه سازي وکړي. نو خوشبختانه چې ډېری خویندې پوهېږي چې آیا یو مور یو خور څنګه رول لوبولی شي، بلکې د میډیاګانې دي، رادیوګانې دي، او دغسې آګاهي برنامې پلي شوي دي. نو دا پروګرام لکه ټول کلو بانډو کې ولسوالیګانو کې خویندې اوري او د دې نه یو څه استفاده کوي، یو څه ایډیا راځي دوی ته چې آیا دا ډېر ښه برنامه دی، ښه پروګرام دی، ولا په راډیو کې هم نشر شي چې میندې څه رول لري بچیانو د تربیه کې، د صلح په پروسه کې، د ټولنې په د جوړولو په دغه کې. دا ستاسو دغه برنامه چې ده، دا کلو بانډو د دنیا ګوټ ګوټ ځایونو ته دغه غږ رسېږي او د دې نه ډېر څه محلي خویندې، کورنۍ د کور خویندې چې دي ډېر څه ته استفاده کولی شي.
ډېره مننه زاهده فیضان خورې. کور دې ودان.
تاسو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې سږ کال به د دغه هیواد د تازه میوو صادرات 10% ډیروالی ومومي. د دغې خونې په وینا د روان عیسوي کال تر پایه به 170,000 تنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په پام کې ده چې د روان عیسوي کال تر پایه 170,000 تنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته ولیږدول شي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل
زموږ صادرات ښه شوي دي، واردات په مقابل کې کم شوي دي. ټارګټ مو دا ده چې سږ کال د تیر کال په نسبت 10% ډیر صادرات ولرو. لکه د تازه میوو صادرات موږ تیر کال شاوخوا 170,000 ټنه میوه موږ صادر کړه. سکر موږ پلان لرو چې 170,000 ټنه میوه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم امریکا غږ ته وویل هر کله چې د کاروبار پر مخ د ترانزیت لارې خلاصې وي په هماغه اندازه د صادراتو کچه لوړیږي.
د ترانزیت لار ده چې هغه د پاکستان لار ده، او اکثر تیر کال او د هغه نه مخکې هغه بل کال چې زمونږ صادراتو کچه راټیټه شوې وه، د هغه یو لوی لامل دا و چې د قندار او د تورخم د لارې نه پاکستان په موږ باندې لار بنده کړې وه. نو چې هغه سره که چېرې دوه اونۍ یا درې اونۍ هم لاره بنده شي، نو په د صادراتو باندې ډېر زیات منفي اغېز واردېږي. تر دې دمه پورې داسې کوم خبر نه ده راغلی چې لاره بنده شوي یا د قندار یا د تورخمه چې هغې سره زمونږ صادرات راټیټ شوي.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز هوکړه لیک هم د دې لامل شوی چې د افغانستان د صادراتو کچه ښه شي. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوې ډهلي او مرتسر ښارونو ته د هوا له لارې صادر کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واوري.
د ویرجینیا د ایالت په شارلټس ویل ښار کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو له خوا څخه د تیرې شنبې په ورځ مظاهره کې خونړۍ تشدد پیښ سو. د دغې پیښې له امله چې یوه ځوانه 22 ښځه هدیر هایر پکې په موټر ووهل سوه، په ټوله نړۍ په تیره بیا اروپا او په امریکا کې ډیر کلک عکس العملونه وښودل سول. په اروپا کې دغه راز ډلو چې د سپین پوستو تفوق او برتري غواړي د نازي جرمني د زمانې د غمیزو خاطرې راژوندۍ کړي. د امریکا ژغ خبریالانو په دې باره کې رپورټ راستولی.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه خبرو باندې د شارلټسویل د خونړۍ پیښې په باب هم په بهرنیو هیوادونو او هم په امریکا کې دننه په کلکه انتقادونه وشول. جرمني اولنی هیواد و چې د شارلټسویل د پیښې د ښي اړخ سپین پوستو افراطیانې محکوم کړل.
aber man muss sagen auch abgesehen
da sahne de khiyar de ifratiyano po muzahira ke der na wadi we halta zalamana najat parasti aw de yahudiyat zid kraka aw nafrat po der na wada aw qabe shakal wo khodal sho
da bartani sadr azam Theresa May parun da walasmashar Donald Trump par waina che wayali da Charlottesville po pekha ke dwala khawe yani spin posti ifratiyan aw da hawi mukhalifin malamat wo intiqad bukar hagi wel da bartani hukumat اقدامات کړي دي چې د هي اړخ افراطي ډلې باندې کړي.
زه د هغو ترمنځ چې فاشیستي نظریات خپروي او نورې مخالفت کوي برابري نه وینم. زه فکر کوم هغه کسان چې د مسؤلیت مقامونه لري دا مسؤلیت لري چې د هي اړخ افراطیانو نظریات چې هر چیرته واوري هغه محکوم کړي.
د ویرجینیا د ایالت مشران وویل د نژادي تبعیض پلویان د ولسمشر ټرمپ په وخت کې زړور شوي دي، ځکه ولسمشر د دې غمیزې په اړه مختلف پیغامونه
ورکړل. دا پیښې د مشرتوب نشوالی څرګندوي. زه دې ته پریشان نه یم چې د هغه الفاظ به په ویرجینیا کې د نژادي تعصب پر مسله اغېز وکړي، ځکه موږ د ماضي دغه ډول تفرقې او کرکې شاته غورځولي دي.
سناتور ټیم کین د ولسمشر ټرمپ جنجالي خبرو او تبصرو ته اشاره کوله چې د سپین پوستو افراطیان او د هغوی مخالفین د شارلټسویل د تشدد د پیښو په ملامتۍ کې برابر او شریک بلل.
دا په انصاف برابر خبره نه ده چې هغه کسان چې د نژادي تبعیض لپاره د جګړې لوړه کوي او نژادي برتري غواړي له هغو سره برابر شي چې د مدني حقونو د لاسته راوړلو لپاره مظاهره کوي. دغه راز خبرو سپین پوستي تفوق غوښتونکي او نوي نازیان زړور کړي دي.
د هیدر هایر مور د چهارشنبه په ماښام د خپلې لور په یاد د خپلې کورنۍ لغړو او دوستانو سره برخه واخیستله او په ژړغوني اواز یې وویل چې د هغې مړینه به بې ځایه ولاړه نه شي.
د هیدر
هایر پلار مارک هایر وویل هغې غوښتل چې کرکه او نفرت له منځه یوسي. په کار ده موږ دا شیان ترک کړو او یو بل وبخو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې هغې په رښتونی ډول غوره صفات درلودل. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
توبرکلوز یا نری رنج ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنج د ناروغي د خبرېدو په حق له
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرنس د هوا د لارې دی یو انسان بل انسان تخپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نارایرنس اختوي او هغه وټوخیږي ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وای چې نری رنج هر ورځ په 500 ډول 15000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ یو نوې کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. ورسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنج د انسان په سږو برید کوي خو ډاکټر ګوسپی وای چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنج ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ، وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریل ډراګ.
نری رنج تشخیص کېدای شي او نوې پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنج د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطرې بودیجه ورته کم کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنج اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته وښتي او نری رنج ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنج د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده. اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه یې سببوي. همدا وجه ده چې د ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنج ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیون کسان وښنی او دا په دې معنی چې وس نری رنج په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وښنی. د نری رنج ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، انډونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنج اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنج شپېته په سولې کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنج په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2013 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.